ازادي راديو سلير وساته
زموږ غاغله ازادي راډیو ری را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې دقیقو کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د بوست د کلا شاوخوا خلک اوسیدونکو خلک وایي چې د کلا ته ورغلی سړک باید ورغول شي، ځکه نه یوازې د سیمې اوسیدونکي بلکې سیلانیان پر دې لاره تګ راتک کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بیلاروس حکومت د شنبه په ورځ چې د دسمبر 13مه وه، وروسته له هغه د لسګونه بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ چې واشنګټن د بیلاروس د کیمیاوي سرې پر صادراتو د بندیزونو د لرې کولو د احتمال یادونه وکړه. امریکایي منځګړو د بیلاروس رسنیو، د بشري حقونو سازمانونو او اوکراینی چارواکو خبر ورکړی چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د یو شمیر مخکښو مخالفو سیاستوالو په ګډون 130 تنه بندیان بخښلي دي. په خوشي شویو کسانو کې د 2000 کال د لاریون مشره ماریا کالیسنیکاوا او د نوبل د جایزې ګټونکې الیس بیالاتسکي هم شامل دي. د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی، ویل شوي دي چې په خوشي شویو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شته. مینسک دا اقدام د هغو هڅو په لړ کې کوي چې غواړي له کلونو انزوا وروسته له لویدیځو هیوادونو سره خپل اړیکې ورغوي. د بیلاروس لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي جان کول پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې اقدام هرکلی وکړ او وی ویل چې د ولسمشر ټرمپ د مشرتابه له برکته بیلاروس نور سیاسي بندیان خوشې کړل. کول دا د امریکا او بیلاروس په اړیکو کې یو مهم ګام وباله. کول رویټرز خبري اژانس ته په جلا څرګندونو کې ویل امکان لري پر روانو میاشتو کې په بیلاروس کې نور بندیان هم خوشي شي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بیلاروس د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل پر مهال له روسیې سره د همکارۍ په نتیجه کې د لویدیځ له بندیزونو سره مخامخ شو. د دې هیواد حکومت په دې وروستیو کې په څو پړاوونو کې سیاسي بندیان خوشي کړي دي، خو ویل کېږي چې لا هم سلګونه نور کسان چې په سیاسي بندیانو کې شمیرل کېږي د دې هیواد په زندانونو کې پراته دي. د بیلاروس د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا یوه استازي زیانیس کوچنسکي وویل ټول هغه سیاسي بندیان چې د دسمبر په 13مه خوشي شول خوندي دي او له بیلاروس څخه وتلي دي. اوکراینی چارواکو ویل چې له خوشي شویو بندیانو څخه 114 تنه هغه هیواد ته رسیدلي. ویل شوي چې 9 تنه نور لیتوانیا ته تللي دي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي دي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان 813 د افغانانو کورنۍ چې د غړو شمیر یې 4300 کسانو ته رسېده هیواد ته ستنې شوي دي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لاله وړاندې په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمېر افغانانو د اړتیا د ډېرېدو راپورونه ورکول شوي، له پاکستان او ایرانه تازه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا بې کاري او له بله خوا د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي او نږدې یوه میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
منګه د یوانو غواړو د منګه مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناه را پیدا کړي. خلک داسې خلکې دي چې دلته هیڅ سم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. د هغې تپوس نه باید د هغې تپوس وشي.
اخوا په تورخم خرګوټي کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستنه شوي افغانان د غلطه د سانتیاو د نشتون خبره کوي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم مرسته ورسره نه ده شوې.
موږ 15 شپې کېږي د موږ غم چانه د خبرلې بل بل دا چې کوم روپۍ وا په قرض کور باندې هغه موږ راخېستې و هغه موږ نه یو نه کېدو یا لګېږي وړم مدیسان د غون دوکا یخنی دي شینوالې دې په دې رقم باندې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوي کمپ مسؤلینو ویلي چې ستنو شویو کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي. په همدې حال کې له ایرانه تازه یو ستون شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنډمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیان هم ناروغان شوي دي.
کلینیک وجود نه درلود.
دی وایي دلته روغتیایي کلینیک نشته، ماشومان ټول ناروغان دي، نه پوهېږو چېرته یو، خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو، ژوند مو په ډېرې سختۍ تېرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلی. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتې ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12 په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، افغان کډوال په نورو هېوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي، تازه د ډسمبر په 12 له ایران او پاکستان 830 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسېده په خپله خوښه او په جبري ډول ستنې شوي. که څه هم د دې کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شویو کورنیو سره یو لړ مرستې شوي، خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېره له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار له مخه د بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانه ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستانه 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. هلمندیان د بست د بست د کلا لور ته د غځېدلې سړک د رغېدنې هیله لري. د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا که دا ډبرین سړک ورغول شي نو د بست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتګ زیات شي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا د سړک ویجاړېدو په نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي.
بست کلا شته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي دې کلا ته د غځېدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د له منځه تللو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي. د بست کلا سیمې اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستی شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بست کلا ته د افغانستان د 40 ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راځي، خو بدبختانه د 300 رئیسی د بست د کلا د بزیدلی سړک ډیر د تخریب حالت کې دی. سیلانیان تګ راتګ پر کوي، ډیر پستونز کې دی خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه هم دارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
ښاغلی بوستی وایي د مهال په نورو ورځو کې په لسګونه خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بست کلا لیدو ته ورځي، چې د هلمند اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکي او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمې بل اوسیدونکی او خبریال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وایي کله رسموي بست کلا ته به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د سیمې د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړېږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید هغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسني وخت کې ورغول شو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلای بست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري دا راته ورغی.
کته هم د نوموړي په خبره د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیرالله خیرخان بست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې وه چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي، خو لا نه دی رغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بست کلا د افغانستان له لرغونو آبدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزی د بست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بست کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بست تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزښت لږ تر لږ 3000 کاله شاته ځي. دا سیمه یو وخت د ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شوه. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بست کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بست کلا ته، چې دا یو تاریخي کلا ده، د دولتي چارواکو د خوا څخه توجه وسي او دغه کوم ځایونه چې بست کلا کې دننه دي، وتاکونه دي او شاوخوا دیوال دي او د دې د جوړولو چارې پیل شي.
د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو خپله هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکي وایي د بست کلا په ډبرینو وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تک را تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دما خبر ده د موږ د پکتیا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان ده، هوا ډیر سړی دی، د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت د لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نور خلاص شوی، هوا ډیر سړی ده، مشکلات موجود دي.
من د شپږو میاشتو کیږي چې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک او هیڅ دغه د حکومت خوا څخه نه راڅخه کیږي. که ته دا زموږ ږغ پور کې نه یو کار څه یو شی نهسته دلته. د شپږو میاشتو کیږي اوس په وچوړو اریان، نه مې ولس ځان رانږدې کوي، نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو. ته دا زموږ ږغ ته یو ځای ورسوي.
زما حبیبالله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 180 متره پایپونه وراچولي دي، ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کشتر مشرانو پورې ورسېږي، دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي، نو ډیر به ښه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادۍ راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
آزادی میلما د آزادی رادیو د آزادی میلما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ میلما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلما چې زه عصمت څاروان ورسره خواله کوم، مرکې شاید تاسې په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډېر پیژنئ، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجري لمریز کال د وري پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د از د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو له لارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده، زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو، شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې هغه لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، او کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته، یا مخکې کله چې د 11 سپتمبر واقعه وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د همغه 2002 کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د همغې لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې، او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابع او د دولتي انحصار نه وځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي چې لالهم په دې برخه کې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبرۍ سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو او دا برز د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت د هغوی د مسلانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومند په نوم نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلېږي.
تاسولا آزادی رادیو د آزادی ملما خوال آوری زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکزه چې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس و دوی برخه واخیسته او لاغی وروسته دغه بهیر لا چټک شو ناست ولاری په آزاد ډول زیات شوی.
تاسو هم دی ادب په برخه کې فعال وی هم ژورنالیست وی او زده کړې مون په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعات په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ډېری ځوانان هم وروزل حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول وو که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان وو که هغه د لویې څارنوالۍ وو حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم سره د دې چې د خغلی کرزی په حکومت کې هم د دوستانو ځین مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشول چې رسمي عملی همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز د خغلی اشرف غنی په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخت چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستې. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم ملي و لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاره کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي، نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو. د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو او پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسي فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزی یا بله ژبه لومړنی لیک که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند خاطرات و.
سولا آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال آوری. زموش میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو چه چیم زورایی اغا د طولنی تشتوت و پراغندگی دا چی چوم خواری لدی طولنی سراو که اغا پی یو مرکز یا یو محور نرا طولی دادا دو دوی سرد دی چیز مکشوار دا و چی چو چرا غن پی یو مرکز یه نکلم هری تپیت لجرگو سرازم دغه پیغامونه ورته خبرو دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې هم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه و که د دیموکراسۍ او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي و، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي و، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي و، په هغوی کرامت را کړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او خپل مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته، او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي دا وی د تجمو او فکری تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنۍ سره ډیره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یوویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنې دا د کوم ګوند په شکل نه، نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، که تا د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو، دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هر کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو، نهو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هر کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یولس کسیز، د څیړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د اندو مایندو څنګه، په نهو څنګه هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لري، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړی دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې د مې هیر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي، ورکتونه تر دولسم ټولګي. نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و، د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي، موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې. د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبری شو راغلی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو، که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړو د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپ یې موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپاره شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه دا کتابونه وکته. د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویلې چې دا خو ماشومانو لپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و هغه هم په دې مجلس کې و، ویلې چې د دغې کار لپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو 10,000,000 ډالر هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړي وای نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته 10,000,000 ډالر په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه دغه نصابي کتابونه و کنه، داسې دغه ولکتون لولکتونه تر 12 ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنگاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کور مدان ډېر لطفوکړ.
سلامونه او دعاګانې.
کتاب کتاب سبق یې د لیک حساب سبق یې
کتاب کتاب سبق یې د لیک حساب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
زړګې ورته وړېږي ګلاب ګلاب سبق یې
ژوند 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 بن جوړوي من جوړوي وطن جوړوي
ژوند 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 بن جوړوي
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنور کی زلیگی
جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن جن جن
جوڑ
اگزجان ډیر سلامونه وایي
خون کې مزړ گئے دې د مینې خون زئی دې
خون کې مزړ گئے دې د مینې خون زئی دې
غټي غټي هیله د امن پر سر لای دې
غټي غټي هیله د امن پر سر لای دې
ژوند 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 چمن جوړوي مون جوړوي وطن جوړوي
I'm not afraid.